د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په افغانستان کې له ټولو لورو سره کار کوي څو په دې هیواد کې یو دایمي او تل پاتې سوله رامنځته شي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مواجملاند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا سر موضوع ده، نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د دریو لپاره تمدید شوه. دا باګرام هوایی ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او ولسمشر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی په یو حکم کې په دې هیواد کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنیانو د بریا د پنځه اویایمې کلیزې مراسم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ځنډولی دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو، ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړه چې د قرنطین پر مهال دی ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي. د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل چې په کابل ښار کې ګرځبندیز هم د راروانو درې اونیو په مخه تمدید شوی. د کورنیو چارو وزارت له ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پښتنو ګربېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا درې اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. دا باګرام هوایی ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزی احمدي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه لس بجې دا کارګران د هوایی ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د دوو موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټ کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیرنی ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماخام د تورخم د ګمرک د مدیریت په خروجی دروازه کې وشوه. خغلی خوګیانی وایي د پیخ قربانیان په یو کورولا موټر کې سپاره و چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاین کلی اردو چارواکي وایي په خوما بولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژلي. دا 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماخام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون پنځشنبه هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی هوایی ما وارد عمل شدن، چند موقعیت دشمن
مورد. هغلی رضایی وایي زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او مځکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغی. دا دې دا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی او طالبانو هم په دې دا تبصره نه ده کړې. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت د مراسمو د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون د اپریل په 14مه نیټه په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ به دا مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین ویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای. په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. ولادیمیر پوتین وایي موږ به د ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لري کړو او بیا به حتما د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. د کرملین د پریکړې له مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچا قسمی کرانتین اعلان کړي. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر 8000 او د مړو شمیر 223 تنو ته رسیدلی. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د ایسویانو د البته د ایسویانو د اورتودوکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون ټول څلور دیرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې دوه ویش اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول او بلتون پالو هم تایید کړي چې اوکراینی چارواکو د دوی څوار لس اسیران دوی ته سپارلي. د اوکراین او روسیا سازو مخکې د تماس په درې اړخیز ډل کې ویلي و چې د اپریل په 19مه نیټه د اورتودوکس سویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. د تاجکستان وی محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفو په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوې او د رسنیو څارون کوډلو د تروریزم په نوم یوه بې مفهومه محاکمه بللې. دا شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې ویل که هم د موکل به د استناف غوښتنه ونکړي خو پر د لګیدلې تورونه ردوي. شریفوف ته څارنوالانو دوه کال او څلور میاشتې بند غوښتی وو. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورنۍ سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنوري په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خبرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ زادي رډیو تاجکستان کې سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپل لیکونو کې ځوانان هڅول چې له ترهګرو تحریکونو سره دین نه یو ځای کیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات راټول شوي. و پوریشی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني کانفرنس کې وربیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له ټولو ښکېلو لورو سره کار کوي څو د جګړې پای رامنځته شي او په دې اړه له ټولو لورو سره کار ته او تماسونو ته دوام ورکوي. بلخوا بواوري چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي د دې کړکیچ د هواري په هدف د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالره زیان ویني. په دې موضوع باندې رپورټ واورو. دا اورزګان امنی کمانډان وایي که بهرنیان له افغانستان نه ووزي پر وسلوالو طالبان و بیا هم دی برلاسي. په دې موضوع به له اورزګان حال درکو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. له دې به مو هم خبر کو چې یو شمېر هیوادونه او همدارنګه د ټکنالوژۍ کمپنۍ هڅه کوي چې د زیرکو ټلیفونونو لارې د کرونا د وبا په کنټرول کې مرسته وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې سات کې خبرېږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دی او د دې کار لپاره د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې همداراز وویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شوو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبي او منځنۍ اسیا له خبريالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپلو حملو کې کموالی راولي څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي، په ځواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي.
highlight the violence that's taking place that the Taliban are inflicting in Afghanistan.
تاسو هغه تاوتریخواله یادوي چې طالبان په افغانستان کې کوي، موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو، څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. کاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکیلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي.
We've seen some good steps forward. We've had the beginning of prisoner releases take place in this.
موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تیرونه ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکزی پلاوی جوړولو ته ورنږدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکیل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي، او ویلي و په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د وري په 28مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول، او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اوریدل شي. بلخه په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د سبات او همپالنې ډلې وایي چې د دې کړکیچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونه کې ده. احمد تکل په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکیچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بین ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمدا د چدانې هي تر هوسی او د غربان کړکیش ته د یو حل لار په پیدا شي. امیدواری دا چې لکه مونږ چې انتاف خوده لدی طرف مقابل هم انتاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه خودل، او دا هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکیچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انتاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمه غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپل طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکیلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د اروپای ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروی سفیر پروانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پانه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوریو، داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د ارادې ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالی عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جالا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږکال 1 میلیارډ ډالر کموي، او ګواښ وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور 1 میلیارډ ډالر مرستې هم راکمې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اروزګان امنیه قومندان وایي ک بهرنیان له افغانستان نه لاړ شي دوی کولای شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې د درېدو ټینګار په داسې حال کې کړی چې له دغه ولایت څخه په وروستیو کې د ناټو یو شمېر سرتیري وتلي. شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وای د بهرانیانو په وټولو سره هیڅ اندیشنه نه لري او د هغوی په نشتون کې هم پر وسلوالو طالبانو برلاسې دي. دا خبرې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد اعظم هاشمی نن د جګړې په لومړی کرښه کې ازادي راډیو ته پر داسې مهال وکړي چې په دې وروستیو کې بهرانیان له اورزګان خپلې وټولې یو ډول اورزګان لاړه، خو د یادو بهرانیانو تر وټولو وروسته داسې اوازې او ګنګوسې خبرې سوې چې ګواکې وسلوال طالبان به د اورزګان ولایت مرکز ترنګ کوټ یو ځل بیا سکوت ورکړی او پر ترینکوټ شار د حمله کولو پلان لري. امنیه کمانډان دغه راز ویل چې افغان سرتیری په پوره مورال سره د وطن ساتنه کوي او هیڅ وخت دښمن په وړاندې برلاس کېدای نسی.
ان شاء الله د متقابل جواب سره به مخامخ شي. یو جنگ سرد یو جنگ ګرم دی. دا کوم خبرې دي؟ دا مازی اوټ باوټ دي. ان شاء الله موږ یو پوسیتم څوک سقوط نس ورکولای. زه تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې موږ ځواکونه ډیر عالی مورال لري.
د پولیسو دغه مشر چې نن د جګړې لومړی کرښه د خپل سرتیرو د لیدنې لپاره تللی وو، د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ کسوله ونه کړی او به یې ځپی.
زه ډیر خوشاله یم تاسو نن د نجومینه واقعا تاسو دغه وطن بچیان یاستي قهرمانان یاستي.
لاجی سره د جګړې د لومړی کرښه سرتیری وای تللی وسلوالو طالبانو ته غشمتون کی جواب ورکړ. دغه سرتیری وای ټوپک د چا د وجلو لپاره غاړي ته نه دی چولی، بلکې د خپل خاوري د ساتنې لپاره غاړي ته چولی. دوی هم پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ.
مانو ملادادی د چنو د پوسټي یو کمانډان چې زما یو ساس کې وینه په بدن کې زبر څوک شي ننم چې خپل د حکومت سره یا بشکه ختم يم یا به مې د وطن ساتلی. دغه پولیسو سپداګر د وطن کې څوک وای چې مرزي نه پټک لپسوي دغه پټاونه او د اکسی چې دوا کاسه راسي دلته مین کشر دی پټاوه کې څو ماشومان څو مظلومان پښکې مړی. نو خو خاص کار د دې د خاصه دغه دی کنه پولیس خو د دې نه دي چې ورور دی چا کور چور کوي بلوک مرته دغه ولس مرګري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود دریم سترمن د دومی اوزه. نو زه ان شاء الله ومن لرم چې دغه ساته پوری کوم وینم مش پتان کې کوم طاقت په مش کې دغه ساته پوری د دندې ته د وطن خدمت ز ولاړم. هغه اسکار دغه سربازان د خپل وطن لپاره خدمت کوي. دا نس وسکوت نه نه دی سکوت دی چې کار نه لري. دا ټول سربازان د چ ولاړ د خپل وطن لپاره د خپل سر په لاس کې اخستي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبر له تیرو څلورو کلونو رئیس شاوخوا 90% خاور د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او زرګونه خلک د خپل سیمو بي ځای سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول سو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې د غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامي بمی چودنې کې د لاس لرلو لقبل تر تعقیب لاندې وو. ویل کېږي هغه غوښتل د 2018 کال په یو مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چودنه وکړي. یورو ایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنگلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یو خبریا سره په مرکې کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یکشنبه په ورځ د داعش د خراسان څنګه د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څنګه مسول دی په کندهار کې ونیول سول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څنګه د مخابرات او ټکنالوژي د برخې مسول و. یورو ایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی و او 15 تنه پکې ووژل سول په لاس لرلو تورن و. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقالې کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل سوي چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یا د اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته شي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کورونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک لپاره یې د 3.6 میلیون افغانۍ په ارزښت د چاردیوالۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې په لومړي پړاو کې به دغه دیوال له زر جریبه ځمکې راوګرځول شي. نور حال د احسان آریان په رپورټ کې.
له کابل اسکلن ځنډ وروسته په پکتیا کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شول. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې خرګوټي لومړی برخه چې په زر جریبه ځمکه کې جوړیږي د چارو پیل یې د چاردیوالۍ له جوړېدو پیل شوی چې 3.6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی وایي
زر جریبه کې لومړی پاس ده او بیا بل پاس او بل پاس ټول درنیم زر جریبه ته د پورته کیږي. لومړی چارې د دیوال شروع شوی او راتلونکو ورځو کې د سرکونو ټول چارې شروع کیږي. د برخه باندې کار شروع کیږي او بل اخر توزیع په راتلونکو ورځو کې تاسو شاهدان یاست. یا راتلونکو یو دوه میاشتو کې شامل اندلته خلک کار شروع کیږي.
د ښاغلي کټوزی په وینا تر اوسه په د خرګوټي کې د پانګونې لپاره شاوخوا 400 غوښتنلیکونه د پانګوالو لخوا اړونده ادارو ته سپارل شوي، خو له بلې خوا په د خرګوټي کې د امنیت، برېښنا او ځینو نورو اسانتیاوو د نشتوالي ترڅنګ د 1 متر مربع د ځمکې قیمت په 14.15 ډالره ټاکل شوی چې د صنعتکارانو په وینا زیات پانګوال به پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د فضل الدین جلال زیپونوم یو وطن پنګوال ازادي رادیو ته وویل
په 14.15 ډالر تین شوی فی متر مربع دغه قیمت ډیر غزافت او د منلو قابل نه دی چې دا 9000 ډالر ته صرف د ځمکه زربینا قیمت شو. یو لک افغانۍ د جریب د ځمکه خپل قیمت دی. نو دا د صنعت د ملا ماتولو یو سبب دی چې صنعت رشد نه پریږدي.
په پکتیا کې د صنعتي خرګوټي چارې په داسې مهال پیلېږي د امنیت، برېښنا، ځای او یو شمېر نورو ستونزو له امله په دې ولایت کې شاوخوا 15 لوی او کوچنۍ فابریکې تړل شوې او ګڼې نورې هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوریدا. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي کله پاکستان او بخیدا. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو د پرانیستلو سربیره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. د دې خونی چارواکي وایي د دې ستونزې د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی. فریباز ظاهر په اړه تفصیل لري.
سره لدی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولډک او تور خملارو په پرانستلو سره د افغانستان ترانزیت موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې په اونۍ کې درې ورځې هیوا ته ولاړ سي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي سوداګري له سخت زیان سره مخامخ ده. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل پر دغو لارو چې تر دې مخکې به هر ورځ تر 2000 پورې موټر تبادله کېدل، خو اوس د کورونا ویروس له کبله په ورځ کې له 100 تر 150 موټر تبادله کېږي. ښاغلی الکوزی وایي دغه کار د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی.
واقعا چې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېزه کړې ده. او مونږ د 14,000 کانټینرو په تعداد باندې په څلورو پورټونو کې چې درې پورټه په کراچۍ کې دي، یو پورټ قاسم دی، په زورونو کانټینر یعنی 15,000 کانټینر د هغه ځای نه تر کرښې پورې په ډسپلین نقطې پورې د افغانانو ولاړ دي. دغه هر کانټینر چې تاسو $10,000 قیمت متوار واچوئ دا $3 میلیارد شو.
د کورونا نړیواله اوباله خوریدو سره هیوادونو په خپلو کې سوداګریزي راکړې ورکړې په موقتی ډول درولې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اومده بندرونه سپین بولډک او تورخم هم د همدې اوباله خوریدو د مخنیوي لپاره د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې د پاکستان له لوري اتړل شوی وو. خو د افغان ولسمشر او سوداګرو په غوښتنه د اپریل پر 10مه د لارې په اونۍ کې درې ورځې یعنی هر دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د افغان ترانزیټي موټرو پر مخ پرانستل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم په دې برخه کې تاوان کړی دی، ځکه هغه هیواد پاکستانی موټرو ته چې په افغانستان کې ولاړ دي د تک اجازه په اسانۍ نه ورکوي او هم یې منځنۍ آسیا ته صادرات درېدلي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد د ملي شورا د سوداګرۍ کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د کورونا اوبا له کبله د افغان سوداګرو 1900 کانټینره په کراچۍ بندر کې ولاړ دي چې د پاکستان د صادراتو نظم یې ټکنۍ کړی دی. دغه کمیټې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان سره د سوداګرۍ د بیا پیلېدو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي که څه هم د افغانستان پر ترانزیت بندیز نسته، خو دا ستونزه د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو له کبله رامنځته شوې چې د دوی په خبره دا ستونزه به تر راتلونکو درې ورځو پورې هواره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین هم د تل په څیر یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد د افغانستان د سوداګرۍ د ځنډولو لپاره پلمې لټوي. دوی وایي نور هیوادونه د کورونا ویروس د زیانونو د مخنیوي لپاره بیلابیلې تخنیکي حل لارې لټوي او عملي کوي، خو پاکستان د دوی په وینا لازمه همکاري نه کوي.
بلخوا حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. څنګه په اړه یې د اسدالله لودین په ریپورت کې واوري.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کورونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا وړتیا هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداری ورکړي چې په کورونا اخته کسانو یا هغې سیمې ته نږدې کیږي چې دا ویروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کارونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ یا څیړنډله د ناپیژند جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کورونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړنډله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کورونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي ورته. د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کورونا ویروس لیک د اثرات روکوي، خو په څنګ کې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصلې ساتل او معاینه کول دي. د جرمنی حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کورونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کاروونکو ته د کورونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي. جنوبی کوریا، هند او چین هم د موبایل ټلیفونونو د موقعیت ډاټا یا د اړیکو د څارنې په مټ د هغو خلکو تګ راتګ کنټرولوي چې په کورونا ویروس اخته دي. ګوګل او اپل کمپنیو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داسې سافټویرونو په جوړولو په ګډه کار کوي چې د بلوتوت او یا بلې ټکنالوژیکي وسیلې له لارې په کورونا د اخته کسانو اړیکې څاري. دا دواړه کمپنۍ د نړۍ څخه باندې 99% زیرک موبایلونه حمایه کوي او د کورونا د څارنې په برخه کې یې هڅې هم د هیوادونو پر تله څو برابره ګټورې دي.
وسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارکرانو تیر شپه وسلوال برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو وایي په جوزجان ولایت خوماب ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژلي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویم نړیواله جګړه کې پر ناسی جرمني د بریا د 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر وکړ. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیوونه اورئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم مخکې له دې چې نیمه نړۍ پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی واورئ د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. په یو تازه ریپورت کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیاری زیات کیږي. په دې تحقیقي ریپورت کې ویل شوې چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي او یا نه خبرېږي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوې. عصمت ساروان په دې اړه ریپورت لري، ورپسې ونیس پروګرامونه خبرېږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغو له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هوا تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اته کلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه تر لاسونی وو او په مقرر ډول پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لورې معاینه وشوه چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یولس کلنه مصباح د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لورې پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغې وویل یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته ننه ایستم، ما چیغې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قربانی شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوښتو له بیرې پیشې پټوي. په پاکستان کې تر 22,000 ډیرې راجستر شوي مدرسې شته چې تر 2,000,000 ډیر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډیرې نورې ناراجستر شوي مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې لري چې ډېرای کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لورې د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خدا ډولش باندې په خوانی حکومتونو هم کړی وی.
نیما نړۍ اخسر به میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیوی نړۍ ترنو اوریدونکو سلام اکثر ازوان انجونی د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا تر سره کوي خو ځینې میندې د ډیر رسوي او لورینی ل عمل خپل لونی د کور لکار را ګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپل کوي که څه هم اکثر میندې د روغتیا ل پلوه لکه ځوان انجونی زواکمنی او تندرستی نه وي خو دوی فکر کوي چې د دې قرباني په ورکړې سره به لونی ل تکلیف اشغورلې وي د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلی ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي
دغه ټولو خصوصیات سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي
کوم انجونی چې د کور ل کارونو سره بلدتیا نه لري او نه شي کولای په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به لڅ ډول ستونزې سره مخ شي
خیال تلاړه وهل ټکول او کول چې و د تا کالی منزل د زده نه ده د په خول د زده نه ده سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مې وګوشو د هغه باندې
هغه د کور کوم کارونه دي چې پر احتیا سره تر سره کول جنو ته ضرر لري او بای چې تر سره یې نکړي
دا اند کارونه لکه خځه په کلو کې چې د لری زاین او براوړي عوام چنان د لارګي راول نه د مالداري دا یعنی دغه کارونه دی خځه د پاره واقعا شاقه کار ده
دغه ټولو پښتنو جواب په همدی خبرونه کې واوري د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړي دا او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم خو اوس په راپور ل وګمی جبرخیل واورو
اکثر انجونی د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغه سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پام وړ لاسرسی لري د افغاني استلال مخي 15 ګوتی 15 څراغوي په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول دیګه کول د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري د خزو ل کارونو او مسولیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنۍ کړه وکولی شي د کور کارونه په خاتو غتر سره کړي او د عادت لمخي د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوی تر سره کړي ځکه چې خسرګنۍ ته باید معلومه شي چې زوی ته مناسبه ناوی راواده کړي ده او کچیر ته ناوی د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنۍ له بد چلند سره مخ کیږي بعد خبرې او پیغورونه اوري او آن کله کله ناوی له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي ګلبیبي د خپل لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهیده ځکه چې هغه د زړه سوی له مخې نه ورز دکړي چې کله یو واده کړه د خسرګنۍ کړه ل ډیر ستونزو او آن وهلو ټکولو سره مخ شو
یو لور مې هغه نازدان او په هغه باندې ما وایل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما وایل مکوه بس پیغله شو ور مکړه او بیا خیال تلاړه وهل ټکول او کول چې و د تا خو کالی منزل د زده نه ده د په خول د زده نه ده بخ سخت ورځ په هغه باندې دراله نیمه زړه مې وبوشو د هغه سره خو هغه مرته وایل چې کار د زده نه ده نو میړه دی ولې کول چې کار د زده نه او خو سره مرته وایل
زینه مندې د زړه سویل عمل په لونو کار نه کوي خو د زړه سوی د دې لامل ګرځي چې ځوان انجونې د کور لکاره زړه توري شي او د کور کار ورته دومره ضرور ښکار نه شي یو شمیر نجونې په دې باور دي چې د تعلیم او لکوره د باندې دند سره د کور کار نه کیږي او لوست نجونو ته نه ښایي چې کور کې کار وکړي سیده د دولسم ټولګي زده کوونکې چې په انګلیسي عربي دری او پښتو خبرې کوي وایي د کور کار یې نه دی زده ځکه چې د کور لکار سره مینه نه لري او زده کړې هم ورته ضرور نه ښکاري
زه فکر کوم چې یو انجلۍ چې درس وایي نو اړتیا نشته چې د کور کارونه یې هم زده وي او مور مې ټول کارونه کوي پر ما یې نه کوي زه درس وایم بهر کې کار کوم نو هیڅ ماته اړتیا نشته اوس خو زه مجرده یم خو که زه واده هم وکم نو زه به معاش لرم او یو چاته به پیسې ورکوم چې د کور کارونه مې وکړي ماته اړتیا نشته چې خپل ځان مې په زحمت کوم
یو شمېر نجونې چې دولسم ټولګي فارغ شي واده کیږي، خو د کور کار یې د پلار په کور کې په بشپړه توګه زده کړی وي. ډېری میندې دا د هرې مور مسؤلیت ګڼي چې خپلې لور ته د کور کارونه ور زده کړي او هغه له دې مسؤلیت نه لرې ونه ساتي. شهلا چې د الټراساوند ډاکټره ده، د خپلې لور کیسه کوي چې هغه هم د طب پوهنځي محصله ده او اوس مهال د یوې لورکۍ مور هم ده. ډاکټره شهلا زیاتوي چې لور یې د کور په هیڅ کار کې له اوله تر اوسه کومه ستونزه نه درلوده. له واده وروسته هم له خسرګنۍ سره ښه ګډ ژوند لري او ټول ورنه خوشحاله دي.
یعنی اول خو یو مور ته لازمه ده چې برالا چې خپلې لور ته کار بار د کور وروښیي، درس و تحصیل ته باید توجه وکړي، او بل لور خپله داسې وروزي چې هغه هر مشکلات سره مقابله وکړه. یعنی که کور کې پیبند کار ونه کړه، هغه داسې تربیه کړي چې پردي کور ته چې لاره سي خپل منظم کار وکړي. شاید مور به لږ زړه پې وسوځوي، کار به پې ونه کړه، مګر کار باید ور زده کړه. وختي یو لور با مسؤلیت لویه که هغه هیڅ ستونزې نه لري. موږ د پلار په کور کې هم کار کوو او وختي واده مو که هم کار کوو، مګر خپل درس تحصیل هم له یاده ونه وست.
کله چې یوه نجلۍ واده شي او د کور په کارونو کې خلاص لاس ولري، خپل ژوند یې هم آرامه او هم له ستونزو خالي وي، او د خپلوانو په خاصه توګه د خسرګنۍ تر پامه هم ښه راځي. د پروان اوسیدونکي امینه وایي چې کله واده شوه د کور کارونه یې زده وو، او د ضرورت په وخت کې آن کله کله د کور ټول کار خله ترسره کوو. هغه ټینګار کوي چې د کور کارونه نه دومره سخت دي او نه درانه، باید د هر چا زده وي.
زه چې کله واده شوم د خسرګنۍ کره راغلم، نو الحمدلله د کور په کارونو کې مې هیڅ ستونزه نه لرله. ښه پخلی مې هم زده وو او د کور په نور کارونو هم ښه بلده وم، ځکه چې ما د پلار په کور کې د خپلې مور نه هر څه زده کړي وو، او هیڅ داسې کوم کار سره تر اوسه نه یم مخامخ شوی چې هغه دې زما زده نه وي یا دې زه پرې حاکمه نه یم. په همدې خاطر مې کورنۍ هم رانه خوشحاله او راضي ده، او ما ته ډېر قدر راکوي، زه هم ترې خوشحاله یم. باید یادونه وکړم چې زه مې له خپلې مور نه هم ډېره خوشحاله یم، ځکه زه یې ښه روزلی یم. هر مور باید خپله لور داسې وروزي چې یعنی د کور په کارونو یې پوره برلاسه کړي، چې آینده ژوند کې ستونزه سره مخ نه شي. او اوس هم د خاوند په کور کې زده کړو ته هم وخت ورکوم، کارونه مې چې ترسره سي بیا زده کړه کوم، مطالعه کوم، لیکل کوم، او کله کله خیاطي هم کوم. خپلې جامې د خپلې کورنۍ د غړو جامې په خپله ګنډم.
لکه څنګه چې د هر انسان ژوند تر ډیره کور پورې تړلی وي او هر څوک کور ته اړتیا لري، نو همدارنګه د کور کار هم دومره ضرور دی. نارینه تر ډیره د کور په کار کې زیاته سلیقه نه لري او نه پرې پوهیږي. کور په ښځو ښکلی دی او آن ښځې د کور څراغ بلل کیږي. د پوهنتون استاد نور حبیب حبیبزی هم د کور کار د یوې ښځې لپاره مهم بولي، خو د نارینه وو د خوښې معیارونه بیا بیل بیل ګڼي.
دا به تر ډیره مناسبه نه وي چې موږ ووایو په افغانستان کې ټولو نارینه وو لپاره لومړیتوب یو دی یا یوازې د کور کارونه لومړیتوب دی، ځکه د هر چا لید فرق کوي او غوښتنې جلا دي. پخوا ژوند محدود و او غوښتنې هم محدودې وي، نن ژوند پراخ دی او غوښتنې یو څه ډېرې دي. لکه څنګه چې ژوند ګډ دی، نو طبعا غوښتنې هم ګډې دي، او دواړه لوري باید ورته پاملرنه وکړي. په دې کې د علمي او فکري سوي برابرښت، د یو بل درک کول، ژمنتیا، مینه او خواخوږي، یو بل ته درناوی، د اولادونو تربیې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه، او د یو بل د افکارو په اړه د منفي نظر څرګندولو څخه ډډه ده. خو د دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
دا چې په افغاني ټولنه کې د کور کار انجونو ته څومره اړین بلل کیږي، دا به د عامو خلکو په نظرونو کې واورو.
سلام، زه نازیه د کونړ اوسیدونکی. د کور کار انجنو لپاره یو ډیر مهم او ضروری دی. باید هر انجلۍ د کور په کارونو کې بلد وي. د درس او تعلیم ترڅنګ باید د انجنو د کور کار هم زده وي.
نوم مې محمد اګل مراد ده، د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ښځو باید چې خامخا د کور کار زده وي. داسې خو نه کیږي چې نارینه له کار ستړی راشي او بیا دې د کور کار هم خپله وکړي.
د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول وی افغان انجلی ته څومره اړین نه ده او پراتونکو ژوند دي څه غیزه لري دا او دیته ورته پښتنو جواب په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د خزو لفعال سپیشل سازي سره کړی ده.
عرب شو د خبرونه لمړی پښتنه ته هغه دا چې د کور کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي او کله یو انجلۍ د کور کارونه زده نوي نو هغه به په راتلونکو کې له کوم ستونزو سره مخامخ شي.
او تاسو په دې باندې پیګو چې د افغانستان ټولنه یو انانوي ټولنه ده او په دې کې د خزو د پاره د کار د کور کار زده کړه ضروری او اتمی ده. کله چې وجلی په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورانی کارونو سره آشناوي او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دزده وي کورانی کارونه ټول خپل لور ته وخی او لوري باید دا کارونه تر سره کړي. کله چې یو جلې د کور په کارونو باندې بلد نه وي او نه پويږي پاینده کې د دې لپاره ډیر زیات مشکلات جوړيږي. یعنی کله چې یو جلې واده شي په کور کارونو باندې پوي نه شي نو هلته خاوند وي پر خسرشته وي خواخشته وي لورونه یا د میړه خويندې دا ټول شته وي نو همیشه چې کله یو ناوي نوي کور ته لاړ شي دوی ټول د خسر کور دی ته منتظر وي چې یعنی ودرېږي د مونږ ناوي کوم کارونه کوي. نو کله کومه جلې د کور په کارونو باندې بلتیا ولري او خه د پلار په کور کې هغه کارونه تر سره کړي وي او د خپل مور سره مرسته کړي وي په کارونو کې نو دا کوي شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډیر په ښه شکل باندې تر سره کړي. او کچیرته دوی د کور کارونه زده نه وي نو نشي کولای چې د خسر د کور چاره په ښه رقم سره مخکې بوزي. هم دا وجه وي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي او د ناوې سره تاوتریخوالی منځ ته راځي او د ښځې او میړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځ ته راځي. د خواښې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځ ته راځي او همدا سبب ګرځي چې یوه جلۍ د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي. حتی دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې په آینده کې د ښځې او د میړه د جدایۍ سبب وګرځي او یو بل نه جدا شي.
درنو دوستانو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې و همدلته پای ته ورسیده. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
زراچې دا سمه باندې سیږي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هر کله کوم. نن په دې موضوع باس کوو چې کورنۍ په قرنټین کې باید کوم ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنټین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنټین څخه مثبت ګټه پورته کړو. د دې موضوع درس پړلو په منزور د راپور تر څنګ یو ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي او په پیل کې راپور لرو چې تاسو اوریدلو ته را بولم.
لاری کوڅه د کرونو ډکې دي، سمالا لیا خپل کور کې نا مخت دی واچا یو ماسک د دعا بجانے ماز دخپلی مور کی نا بجانے ماز دخپلی مور
قدر من دوستانو، په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په ډیرو هیوادونو کې خلک په خپلو کورونو کې قرنټین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپلې دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په آنلاین ډول مختبیول کیږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډیر کم وي. نو ځکه د قرنټین ځینو کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنټین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه په کور کې ډیر بدخلقی کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثر کوي. نو موارد زیاتوي
بلا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړی او چې توبه د مونږه سړیان تمام ورځ دا مړې پخه کغه مړې پخه که خو مړیم چې پخو بیا وای چې پټکه اټکه وای زړونه تنگ دي. نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زرته زر خلاص کړي د خیر سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتې جنگونه شي. نو نو همدا حال هم د خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بله خو د زابل ولایت دونکو حمیده چې اوس په امریکا کې اوسېږي وای سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وای او خپل هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنټین ستړي کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به یې چرا بغله بعد د هغې نه به یا ورزش ته تلل تفریح به یې کوله، او بعد مونز او داس او خپل دیني درسونو نه ورځ به یې په سمه تېرېدله. خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وای آنلاین او سبق دیني سبقونه خپل ولي او مونز او داس هم کوي، خو سر د هغې هم چې یو سات دوه ساعت د تفریح وخت کېږي خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره ژوبل. نو دا د قرنټین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا بیا وایي چې په قرنټین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډیر خفه شوي. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنټین پای ته ورسیږي.
زه په قرنټین کې ما تاسو موقت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وایی، او زه هر ورځ درس وایی مور پلار سره، مور سره می کارم کوم او پلار و مور ما تا درس را کهی، زه وارو خن و رورتا می درس وار کوم. ام مکتب پسی والا دیر خفه شویم. ما شما تا پیام لرم چی باید قرنطین که توسی موقت جور کی او پلار و مور سره درس وایی، کلا چی بیا تبول شروع شی باید درس لا غلیش پس پاتلیش.
درس کورانه هم په ټولنه کې شته چې له دې قرنټین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس خپل ورځنی مهال ویش را سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مې مور راته راخویل چې اسانه پخې کړه، نو ما نشو رسیدګي کولی. خو زه اوس د دې قرنټین ډېر مثبت استفاده کوم. دې نه د مور هیله مې پوره کوم چې یو اسانه ویلې او کور ته چې زه نشم رسیدلی سبا سهار به تلم ماښام به راتلم، اوس پاکاري کوم، سلیقې ته رسېږم، خپل سلیقې ته رسېږم، ماسک جوړوم، مطالعه کوم، دعا هم پکې کوم، مونځ هم پکې کوم او موزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې دا سهار نه سختوم، کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی، راځي چې مونږ ورسره مبارزه وکړو. هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږېږي. کوشش کوم چې خوشحاله وساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي، زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشماري او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د منفي مسائل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وي تنګ دي. اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسې زړونه تنګیږي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي، لکه اشپزي، لکه مطالعه، لکه فامیل سره یو ځای کېناستل، خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبر ده. صحیح ده، مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تیر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې ولی په زینو کورنیو کې د قرنټین لوی سرخوګه جوړ کړای، او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنټین څخه ښه ګټه پورته کړي، دا او د تورته پښتنیز موږ همکار احسان الله آرین په یوې مرکه کې د ټولن پوسټ پین روان نورزی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
نورزی صاحب، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې ولې د قرنټین پر مهال په کورنۍ کې زیات جنګونه کیږي.
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي، نو په دې په داسې شرایطو کې معمولا د تبو یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري، نو په داسې شرایطو کې سړي چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشوم مانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه ډیره نه وی کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپل میرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنگونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغیز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنگونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې په کور کې په مقرر ډول جنګونه وي، دلته تاوتریخوالی وي، نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم، هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي، نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغیز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه په ماشومان په روحي لحاظ ځپل کیږي، چې دا بیا ټولنې ته د یوه سالم انسان په ځای د یوه مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب، ډیره مننه. د ستونزې د حل او د دغه جنګونو څخه مخنیوی څنګه کیدلی شي؟
د قرنټین په شپو ورځو کې خدای چې نارینه ځانونه په بعضې شیانو مصروف کړي، د بېلګې په توګه کچېرې دوی لوستې وي، مطالعه دې وکړي، کچېرې لږ ښه لوستې وي، نو دوی دې لیکلو نه استفاده وکړي، همدا ډول ټولنیزې میډیاوې دې وکاروي. دې سره خوا کې که هغې ته هم لاسرسی نه لرلو، له میډیا دې استفاده وکړي، تلویزیون دې وګوري، راډیو دې واوري، همدا ډول فلمونه دې وګوري. بعضې اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یوه تفریح وي، هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون راولي. نو د داسې شیانو په کولو سره دوی کولی شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي، تلویزیون ګوري یا فلم ګوري، ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولیږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا، هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولیږي، او دوی هم کولی شي چې له دا ډول کورنیو جنګونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکیل.
ډېره مننه. که په وروستیو کې په لنډ ډول راته ووایي چې کورنۍ دې د قرنټین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنټین یو ډېر ستونزمن کار دی، موږ تاسو کله چې د قرنټین تجربه ګورو یوه ډېره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته لدی چې کوم الزام پر ثابت شي د یو ډول دی بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي. خو دا باید د ځان لپاره یو سہولت وبولو، باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډیر خامو سم دی، په کور کې باید د ترکارو لپاره ځایونه جوړ کړو، او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضي خلکو دا هم تجربه کړی دي چې بیلابیل پخلی زده کړی دي، د دیګ کول زده کړی، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو په عام ژوند کې دغه ته لاسرسی نه لرو یا مو وخت نه لرو، اوس موقع ده چې هغه هغه موږ او تاسو زده کړو. حتی بعضی خلک کولای شي چې بعضی هنري شاهم ده کې د بیلګې په توګه دوی د موقع نه استفاده وکړي، موسیقي بعضی آلات زده کړي، کله چې د قرنټین وخت پای ته ورسیږي دوی ټولنې ته یو بل ډول چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډیره مننه نورزای صاحب.
نوریدونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.